سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر اتلور بجې شوې دی خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د میر احمد اسافي د تخنیکي چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت وایانت نایټ پرایس په یو خبري کانفرانس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د یو ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټ یې پیاوړي او اصولي دریځ خپل کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د برټانیې شارج د فیر وای افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد چې خصي او انجونې پکې لمنځنو او لوړو زده کړو منی شوي دي او په دولتي او نه دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. راپورونه وایي د اوروزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې لس محلي ټولګي سوځول شوې دي. د خاص روزګان او ولسوالۍ یو قومي مخبر د نوم له خودل په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه ټولګي د دې ولسوالۍ په کوستري نکروز چاراسیاب او شیخو کلی کې د شپې لخوا د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوې دي. دغه قومي مخبر ویل دي د محلي ټولګي چې د سي اي سي موسسې لخوا یې ملاتړ کېده د خلکو په شخصي مېلمستونونو کې جوړ شوی چې ګڼو ماشومان به کې زده کړې کولې. د سیمې یو شمېر نور خلکو هم د لسو محلي ټولګیو وسوسول تایید کړی دي. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د سیمې سو چارواکو سره اړیکه نیولې خو هغوی په دې اړه تر اوسه ورته څه نه دي ویلي. د قزاقستان د بیرنیو چارو وزارت نن وویل د سختو واورو ورېدو له امله اړ شوي دي چې په ټول هیواد کې یو سل وویشت لویې لارې وتړي. د دې وزارت په وینا په روانو طوفانونو کې په لویو لارو کې د بند پاتې شوو موټر چلوونکو د موندلو او مرستې لپاره ځانګړي ژغورونکي ټیمونه جوړ شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه د ټیمونو د قزاقستان په بېلابېلو سیمو کې شپږ سوه یو نوي کسان ژغورلی چې یو سل دېرش تنه یې ماشومان او د شغورنې چارې له هم دوام لري. د مرکزی سومالیا په یو خارګوټي کې نن په دوه پرلپسې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. سیمیزو چارواکو د برید پړه په القاعده پورې تړلې الشباب ترهګرې ډلې باندې اچوي. دا پیښه په هیران نومي سیمه کې رامنځته شوې ده. دغلته حکومت څو میاشتې وړاندې د الشباب ضد پراخ عملیات پیل کړي وه. د سومالیا ولسمشر حسن شیخ محمد د ټولو هغو اسلام پالو ډلو په وړاندې د جګړې اعلان کړی دی چې د پنځلسو کلونو راهیسې د حکومت پر ضد بغاوت کوي. او د کریما په ټاپو وزمه کې د روسیې په پوځي هوایي ډګر بل بیک کې نن د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې یو پوځي چارواکي وویل چې روسي ځواکونو دوه ډرون الوتکې نسکورې کړې دي. ازادي راډیو دا راپورونه نشي تاییدولی. بل بیک هوایي ډګر د روسیې د اته دېرش جنګي الوتکو کور دی. په کریما ټاپو وزمه کې د روسیې ګمارل شوي مشر سرګي اکسونوف وایي چې په سیمه کې اصلي ګواښ د پیلوټ الوتکو دی. کریما ټاپو وزمه د اوکراین خاوره ده چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. دا به درته په راپور او مرکه کې ولرو. د اوکراین پر جګړې به هم تم شو. د دې تر څنګ د پاکستاني چارواکو له لوري په دې وروستیو کې پر افغان طالبانو چې پر افغانستان واکمن دي نیوکې ډېرې شوې دي او دوی ګواښ کوي چې د ټي ټي پي ټول بریدونه له افغانستانه تمویلېږي. آیا همداسې ده؟
معافلو کې ځینې عناصر چې دي د دوی طالبانو څخه په دې ډول استفاده کړې ده د سیاسي مهندسۍ لپاره یا د سیاسي انجینرینګ لپاره.
وړاندې خبرونه کې به درته د افراسیاب خټک دغه مرکه هم ولرو. د دې تر څنګ نور مسایل هم لرو. ملتیا مو
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت ویاند نایټ پرایس په خبري کانفرنس کې وویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د یو ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټ یې پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د برټانیې شارج ډفیر وایي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منی شوي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ وایي چې مرسته رسوونکي موسسو سره له کاره د ښځو په راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسول ځنډولې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نه اورو.
لزده کړو او کار دنجونو او خزو در اگرزولو پاړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو په کار د بندیز حکم ارزوي. د دې وزارت وایان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې وویل
موږ د دې حکم اغیزې څیړو. د افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې پر مټ یې وکولای شو یو پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړو. په ورته وخت کې هڅه کوو چې د طالبانو له لوري په دې ناوړه رامنځته شوي چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسو.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د برتانی شاز ظفیر ویلي طالبان په خپل دی پریکړه سره د هیواد د نیمایي وګړو میلیونونو خلکو د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. هوګو شارتر په خپل ټویټر دا د افغانستان لپاره لوی تراژیدي بللی او لیکلی دی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې خزی او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منع کړل شوي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرې د کار بندیز دی. خو نوموړي لیکلی دی چې یو شمېر طالب مشرانو ورته په خصوصي توګه ویلي چې په افغان میرمنو د محدودیتونو لپاره خولو سره موافق نه دي. نوموړي غوښتنه کړې چې نړۍ باید د ښځو د حقونو لپاره لا نور ګامونه هم واخلي. خغلی شار تر لیکلی ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د ساتلو لپاره کار کوي او د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري حقوقو په برخه کې د شته اندیښنو په اړه مهم راپورونه خبروي. په طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره هم د ورته معیارونو او دغه هیواد د نړیوالو مسؤلیتونو لمخې چلند کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې له مرسته رسوونکو موسسو سره د کارکوونکو ښځو له کاره پر راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسول ځنډولي. هغه مرسته چې له ترلاسه کولو پرته یې ژوند ناممکن دی. دغه بنسټ په خپل ټویټر لیکلی دي د طالبانو دا پریکړه پر ښځو د دوی په مشارکت ازادۍ او غږ یو شدید برید دی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازو تړل، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي او دغه شان له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر او اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو وضع کړي. د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو ویلي دي چې د طالبانو دا اقدامات به ناوړه پایلې ولري.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د بشري حقوقو د نقص او همداراز په افغانو میرمنو د محدودیتونو په دوام ځینې هیوادونو دغه حالت په افغانستان کې هم د اندېښنې وړ بللی و. خو د دې حالت اغیز په افغانانو په ځانګړي ډول په افغانو میرمنو باندې څومره دی؟ زموږ همکار خطر پردیس له خزینه فعال بنفشي صادق سره دغه مسله په دې مرکه کې شار بلید.
لکه څنګه چې ټول پوهیږي په دې وروستۍ کې د یو بل فرمان په ترڅ کې میرمنې له کارونو څخه منع سولې په غیر دولتي بنسټونو کې او هغه نهادونه چې دلته کار کوو او ډیری هم د دې لپاره چې نهادونه البته د دې لپاره چې ښځینه کارکوونکو غلطه د کار اجازه نه درلوده خپل کار دلته ودرو. په ټوله کې کارسته دي چې ځینې ښځینه کارمندانې چې د خپل د کور سرپرستی هم درلودله او دوی خپل کور بسه په خپل معاش سره چلاوه دي د کار د بندېدلو نه وروسته متاسفانه زه مطمئنه یم چې دوی ډېرو ستونزو سره مخ شوي. هغه جونې چې زه پیژنم چې دوی خپل د یو فامیل سرپرستی کوله 8 کسان 10 کسان، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کسان اوس بې سرپرست دي، کوم سرپناه نه لري، نو دا په دې معنا ده چې فقر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او د دوی لپاره کوم بدیله لاره هم نشته. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارات هم څو ورځې مخکې د دوی ویاند وویلې چې باید ښځې اوس په دې هڅه کې اوسي چې ځان ته داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره البته برابر وي او شرعي کار وي. نو
اغلب نفشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په لنډ وخت کې د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي ستاسو په باور؟
په روسیه کې بشري حقونه ډېر په خورا توګه البته د نقصېدو په حالت کې دي، خصوصا لکه څنګه چې ټول پوهېږي شاهدان یو د ښځو په وړاندې ډېر بدې پرېکړې وسوې په روسي کال کې، مکتبونه پرې بند سوه، هغه چې مخکې نه البته 13 میاشتې کېږي چې بند دي، خو د پنتونونو بندېدل، له کاره څخه د نجونو او د ښځو راویستل، او حتی ځینې ښځې دي چې دوی په دولتي بنسټونو کې مخکې کار کاوه، هغوی ته یې ویلي وو چې تاسو په کورونو کې اوسئ، خو هغوی کله چې لاس یې وچلېده او وکولی سوی چې راسي په یو غیر دولتي بنسټ کې هم دوی کار وکړي، متاسفانه هغلته منفک سوی په دولتي بنسټونو کې ورته وویل سوی چې تاسو دویمه وظیفه لرئ.
اغلب نفشي بلې کومې لارې شته چې نړیوال وشي کولای له افغانانو سره د بشری مرستو ته دوام وري؟
مخکې بشری مرستې به راتللې د افغانستان یو بانک ته چې دوی د هغې طریق نه خپل مرستې کولې او دغه مرستې رسېدلې اړمنو کسانو ته، خو بیا هم دغه بانک بیرته د اسلامي امارت د لاس لاندې دوی کار کوه، یعنی د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې دغه بانک کار کوي. دا په دې معنا ده چې خامخا د اسلامي امارت لاس په دغه پیسو کې چلېده او بالاخره دوی صلاحیت درلود د تقسیم او د توزیع په برخه کې. نو د دې لپاره چې دوی وایي چې په یو ډول دغه فشار په اسلامي امارت راسي او دوی بشري مرستې ودروي، نو زه فکر کوم د حل لار دا نه ده. د حل لار دا ده چې دوی خپلې کې کم رنگی کې، او د دې تر څنګ دغه بشری مرستې که دوی فکر کوي چې اسلامي امارت ته ورسیږي، نو دغه د افغانستان د خلکو لپاره راځي، نو د افغانستان د خلکو د اقتصاد د خطوب لپاره دغه بشری مرستې بیا هم یو څه مرسته کړې ده دوی سره. دوی کوي سي چې داس یو نهاد او یو داس یو بنسټ ته دغه دنده ورکړي چې دوی پرې باور لري. ځینې بنسټونه اوس هم کار کوي په افغانستان کې دننه.
خطر پردی سوچ د خزینه د حقونو لفعاله بنفشی صادق سره د طالبانو د حق بندیزونو په اړه خبرې ترې کولې چې دوی په دې رستیو کې خزل کار او جونې له تعلیم را ګرځولې دي.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
اوس په د اوکراین جګړې ته تم شو. د اوکراین په ماکیفکا خرګوټي کې د ګڼو روسي پوځیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوي دي چې دومره ګڼ پوځیان څرنګه یو ځای وژل شوي دي. په دې خرګوټي کې اوکراین د نږدې 500 روسي سرتیرو د وژلو ټپي کې دوی دا کوي. روسیه وړ مورز تلفات 35 اتر خو تازه ویل دي چې نه هاتیا سرتیری یو ځای وژل شوي دي. تفصیل به د احمد شي برنوار.
د روسیې د سامارا سیمې اوسیدونکي پرون د هغو سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغونډ شوي وو چې د اوکراینی ځواکونو په تر ټولو خونړي برید کې روانه اونۍ ووژل شول. ماسکو خپل پوځیان ملامت کړي دي چې له موبایل ټلیفونونو څخه یې کار اخیست او روسیه داسې شک کوي چې ښایي پوځیانو یې خپل ټلیفونونه کارول چې اوکراین په مرسته د دوی ځای تثبیت کړه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې نه هتیا پوځیان د شنبې په ورځ هغه وخت ووژل شول چې په دونیتسک کې د ماکیفکا پر ښارګوټي اوکراینی ځواکونو د توغندیو ډزې وکړې. د روسیې دفاع وزارت یوه ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی 35 پوځیان په دې برید کې وژل شوي دي، خو اوس یې دا شمېر نه هتیا شولی. اوکراینی ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 500 روسي پوځیان په ماکیفکا کې وژل یا ټپیان کړي دي. ازادي راډیو تر اوسه نه ده توانېدلې چې دا ادعاوې چې کیف یې کوي یا یې ماسکو وایي تایید کړي. د روسیې نظامي بلاک ګران چې ډېر کلی د اوکراین د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کېدی شي وایي چې د روسي ځواکونو د مرکز څنګ ته په ماکیفکا کې د وسلو زیرمتون و چې هغه چاودلی دی او له دې عمله تلفات زیات شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکراین د دوی د پوځیانو ځای هغه وخت معلوم کړ چې دې عسکرو له موبایل ټلیفون څخه استفاده وکړه، خو کتونکي وایي چې دا شایي د دې پیښې له څو علتونو نه یو علت وي. په ماکیفکا کې اکثر وژل شوي روسي سرتیري د روسیې په جنوب لویدیځې سیمې کې د پرتې سامارا سیمې دي. د سمارا مرکز هم سمارا نومیږي. په دې ښار کې په سلګونو کسان پرون راغونډ شوي وو او د ویر مراسمو په ترڅ کې ګلونه د ښار په منځ کې د جګړې له سلې سره کېښودل. د سمارا په یو بل ښارګوټي کې هم ورته مراسم ترسره شول. یو شمېر کتونکي د روسیې پر پوځیانو انتقاد کوي چې ولې ډېر پوځیان په یو ځای کې راغونډوي. د روسیې د استخباراتي اطلاعاتو ډله د استخباراتو یو پرانیست مرجع ده. د دې ډلې مؤسس روسلان لیوف ازادي راډیو ته وویل چې دا تر اوسه څرګنده نه ده چې څرنګه اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو ځای په ماکیفکا کې پیدا کړی دی. روسلان لیوف زیاته کړه چې اوکراین ته شایي په سیمه کې د کیف ملاتړیو خبر ورکړی وي یا هم دا د ځانګړو پوځیانو کار وي. د دا احتمال هم رد نه کړ چې شایي روسي پوځیانو به په خواله رسنیو کې د خپل ځای عکسونه خپاره کړي وي او یا به هم له موبایل ټلیفونه کار اخیستی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله د پنجاب په خانوالی کې د ترهګرۍ ضد څانګې د دوو افسرانو وژنې غندلې ده او د پلټونو امر کړی دی. نوموړي د جنوري پر درېمه پر خپلې ټویټر پاڼه لیکلې چې د پیښې په اړه یې د پنجاب د پولیسو له مشر او نورو چارواکو سره څخه معلومات غوښتي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د پنجاب په خانیوال کې ناصرګند وسلوالو د پاکستان د استخباراتو یا انټیلیجنس دوه افسران په ډزو وژلې دي. دغه افسران چې پیژنګلوې د نوید صادق او ناصر بټ په نمونه شوي د پنجاب صوبې په ملتان ډویژن کې د ترګرې د مخنیوي محکمې یا کاونټر ټیریزم ډیپارټمنټ چې په لنډو ټکو کې ورته سی ټی ډی ویل کیږي د ډیپټي ډایرکټر او انسپکټر په توګه کار کوي. نوید صادق چې د سی ټی ډی ډیپټي ډایرکټر وو د خدماتو په ایوس کې ورته د پاکستان صدر عارف الوی تمغه شجاعت هم ورکړی و. دا تمغه نوموړي ته تیر کال په درویشتم مارچ ورکړل شوی و.
جناب محمد نوید صادق ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی انستاد دہشت گردی 14-15 جنوری 2000
په درویشتم مارچ د میړانې تمغه اخیستو په وخت نوید صادق د پاکستان د استخباراتي ادارې آئی ایس آئی د ڈپٹی ڈائریکٹر په توګه معرفي کړل شو او
دہشت گردوں کو انتہائی قریبی مقابلے کے بعد بے اثر کړ.
هم په دغه موقع د نوموړي پاړه په اعلان کې ویل کیږي چې د ملتان د ترګرې ضد محکمې کمانډینګ افسر په توګه کار کوي.
خودکش حملہ آوروں کا مقابلہ کیا.
هم په دغه اعلان کې ویل کیږي چې نوموړي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د اوچتې پای مشرانو په اړه استخباراتي معلومات حاصل کړي او په پاکستان کې یې د داعش ډلې او ځانمرګي بریدګرو ضد موثره کاروایي
کړې. شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد نوید صادق کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا.
د پاکستان د کورنایو چارو وزیر رانا ثناءالله د پنجاب په خانیوال کې د ترګرې ضد څانګې د دوه افسرانو وژنه غندلی او د پلټونو امر یې کړی. وفاقي وزیر پرون د جنوري په درېمه په ټویټر پاڼه لیکلی چې په خانیوال کې د سی ټی ډی په افسرانو د ډزو پیښه د افسوس وړ ده او د صوبې د پولیسو مشر او نورو چارواکو څخه د وژنې په اړه راپور غوښتي. نوموړي لیکلی چې په پنجاب کې د امن او امان صورتحال د تشویش وړ دی او داسې پیښو مخنیوي پکار دی. بلخوا د پنجاب اعلی وزیر پرویز الہی هم په ټویټر پاڼه لیکلی چې په پیښه کې ذمہوار کسان به ډیر زر د قانون منګولو ته وسپاري. د پاکستان د استخباراتو دا دوه افسران په داسې وخت وژل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې خپلې حملې تیزی کړي. وسلوالو طالبانو یا ٹی ٹی پی په دسمبر میاشت کې د 9 شپېته حملو کولو دعوه کړې ده. بلخوا د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې یا نېشنل سکیورټي کمیټې د اعلی پایې په یو غونډه کې د وسلوالو ضد د سختو ګامونو پورته کولو ویل شوې دي. په پیښور کې خبریال او شنون کې اکیل یوسفزی وایي وسلوالو په تیر کال کې خپلې حملې زیاتې کړې او ورسره په خپل ستراتیژۍ کې هم بدلون راوستي. اوس اغي یوازې پوز پولیس او یا هغه کسان په نخه کوي چې د پوز یا پولیسو ملګری بولی.
موږ ته دا ښکاري چې دوی ډېر په پریپریشن سره ډېر د یو نوې پلانینګ سره چې کوم دي دوی صرف د پاکستان سکیورټي فورسز چې کوم دي هغه په نخه کوي. لکه مثال په تور نه د په 2000 د روان کال چې کوم دي 2020 کې ما چې په خیبر څومره کار کړی دی نو د خیبر پښتونخوا تقریبا په 13 ضلعو کې چې دی حملې شوې دي. په دې 13 کې د ډیټا مطابق په دې کې 71 یو اویا حملې چې کوم دي هغه په پولیس باندې شوې دي. نور چې دي هغه په فوج باندې شوې دي، هغه په هغه خلکو باندې شوی دی چې هغه دوی ګڼل چې دا فوج حامیان دي.
بلخوا خبریال او په اسلام آباد کې د انډیپندنت ورځپاڼې مدیر هارون رشید وایي په تیرو کلونو کې پوز په سیاست کې ښکیل پاتې شوی، خو اوس چې د پوز کمان بدل شوی ښایي د ټي ټي پی په اړه د پوز په ستراتیژۍ کې هم بدلون راشي.
نو دا مخکینه کال چې دی هغه کې به بیا دا پته لګی چې اوس نوې فوج کمان هم بدل شوی دی، هغه خپل سیاست نه یو سایټ تکې دو هم اعلان کړی دی، په پیل ازل چرته آرمی چیف داسې یو اعلان کړی دی. نو هغه نه پس اوس د دوی په کار خدا دی چې ټول توجه انرژیز چې دی هغه په دی دهشتګردۍ او د ملیټنسی باندې فوکس شي. نو امید کولی شو چې کېدی شي دا راتلونکي کال کې دا فوج کاروایان بزیات موثر به وی او ٹی ٹی پی چې دا هغه یو طرف نه خدلتا نه بم پریشر یو بل پاکستان چې کم په طالبانو افغان طالبانو باندې فشار اچي لګیا دی چې ٹی ٹی پی کنټرول کی، نو دا هغه هم سنسا اثر به وی خامہ.
که څه هم په خانیوال کې د پاکستان د استخباراتو د دوه افسرانو د وژنې ذمہواری لشکری اسلام پاکستان نومې وسلوالې ډلې قبول کړی دا، خو د دې ډلې په اړه تر دا دمه کرا او زیات معلومات نه تر سترګو کیږي.
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ناصر الله د پنجاب په پخانیوالي کې د ترهګرۍ ضد څانګې د دوو افسرانو وژنه غندلې وه او د پلټنو امر یې کړی و. نوموړي د جنوري په دریمه پر خپل ټویټر لیکلی و چې د پیښې په اړه د پنجاب د پولیسو له مشر او نورو چارواکو څخه معلومات غوښتي دي. له دې سره جوخت د اسلام آباد او طالبانو اړیکې ترینګلې دي. د پاکستان د امنیت شورا په غونډه کې روانه اونۍ پر دې بحث وشو چې تحریک طالبان پاکستان غړي دي پاکستاني ځواکونه د افغانستان دننه وځپي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنار بانی کر د ځینو راپورونو له مخې د سه‌شنبه پورې افغانستان ته یو پیغام واستو چې په کې ویل دي چې امنیتي وضعیت په سره کرخه کې دی. همه چې بار د اسلام آباد او د طالبانو د رابطو په تړاو د مرکې په پایله کې د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب اخیټک نظر په دې اړه اخیستی دی چې د هنر باندې کار د خبرې په څه معنا دي.
تیرې چې مدینه پاکستان کې ټول پاکستان کې خصوصا پختونخوا کې د ټي ټي پی حملې زیاتې شوې دي او د کې کافي په لویا کچا مرګ ژوبل شوې ده، چې هغه کې حکومتي یا دولتي مامورین هم شامل دي او عادي خلک هم دي، عادي وګړم دي. لہذا د هنر باندې خر دا وینا ډیر تجربه ور نه ده، مګر اصل خبر دا ده چې ٹی ٹی پی خو دلته کې کافي وخت نه فعالیت نه کوي. نو هغه په دې خبره پوهیږي چې پاکستان کې د ملکی وکتارانو ویناګانې ډېرې زیاتې مهمې نه وي. په دې اړه کې کله چې د ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع راشي،
خټک صاحب تاسو ویلو چې د ملکی چارواکو څرګندونې دي. تحریک طالبان پاکستان تازه د پاکستان واکمن ائتلاف ته خبرداري ورکړی دی، حتی خلکو ته ویل دي چې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز ګوند د چارواکو له څنګه باید لری ځایونو کې وګرځي، یعنی حتی داس خبرداري ورکړی چې په دوی به حمله وکړي.
هم دا سیدا دا کار دوی غو په فا کړی دی تاسو، بلکې کله کله دلته ځنې خلک وایي چې پاکستان کې ځنې واکمن محافلو کې ځنې عناصر چې دي د دوی طالبانو څخه په دې ډول استفاده کړې ده د سیاسي مهندسۍ لپاره یا د سیاسي انجینرینګ لپاره. تاسو که خیال دوی د عوامي نشر پارټي چې وه په درې ځله په انتخاباتو کې په هغې باندې حملې شوې وې، 2008، 2013، 2013، او هغې ته موقع نه ورکړل شوې چې هغې انتخاباتو کې سم واخلي، ځکه چې هغوی باندې ډزې حملې کېدې په داسې حال کې چې نور ګوندونه لګیا او خپل کمپین یې کولو. نو متاسفانه دلته کې سیاسي ګوندونه چې دي هغه د ترهګرۍ ښکار شوي دي او ترهګر هم خود موندلی دی، نو هغوی به دغسې خبرې کوي او دا امکان شته چې په دې ګوندونو حملې وکړي. بالکل،
یعنی ستاسو دا خبره دې ته نږدې ده لکه د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي چې تازه په یو بیان کې په اسلام آباد غږ کړی چې له ګواښونو لاس واخلي، او شاغلی کرزي دا خبر هم په یو بیان کې کړی چې دا هر څه د پاکستان د خپلو پالیسیو نتیجه ده. ستاسو مطلب هم دا دی؟
بالکل هم دا دی. داسې دی چې ګوره چې د طالبان خو یو پروژه ده که نه، طالبان خو داسې شی نه شي چې دا فرض کړل ته خلک راپاسېدلي دي او جوړ شوي دي. دا خو اتیام کلونو کې چې کوم دا دی افغانستان کې د شوروي خلاف کومه جګړه امریکا او اروپا ځنې هېوادونو، چین او د عربستان او نورو هېوادونو ځنې پیسې ورکولې او دلته دینی مدرسې هم جوړې کړې دلته کې د تربیت ځایونه جوړ کړو پټ ځایونه جوړ کړو دې ځای نه لوی جنگ وکړو یو ډېر اوږده کلونه په شوروي اتحاد خلاف بیا مجاهدینو پسې طالبان راغلو نو دا خو دلته یو پروژه ده دې کې سرمایه ګذاري شوې ده او دا د سیاسي لوبو دپاره استعمالېږي د ابرو قدرتونو چې کوم شخړې دي هغه هم د دې لارې یعنی په مخ ځي او وخت د امریکا او غرب غوښتل چې شوروي ته شکست ورکړي بیا دا د یو قسم تاسو وویل ترهګرۍ په ضد جګړې په نوم باندې امریکا دلته راغله خو هغې هم داسې اوسکاري چې هدف یې ترهګرۍ ختمول نو دلته کې خپل موجودیت او یو قسم ته په دې سیمه کې خپل نفوذ او غلبه جوړول وو نو یو قسم ته د کرزي صاحب خبره ستې کې د پاکستان چې دی هغه چونکه یو قسم ته د دغې ابر قدرتونو په جنګونو کې محلي ټیکهدار نقش لوبوي یعنی د هغوی محلي همکار یا 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 محلي واکدارې جوړېږي په هغې بدل کې پیسې اخلي
د پاکستان دننه هم د سیاسيونو ترمنځ شخړې او اختلافات ساسو په نظر د پخوا په پرتله ډیر زیات شوي نه دي حتی د ټي ټي پی په ارتباط واکمنان چې اوس چارواکي دي حتی عمران خان تورن کړی دی چې دوی له تحریک طالبان پاکستان سره مرسته کوي یعنی د پاکستان د نن سیاسي ثبات ګډوډ نشکري
سری ثبات ګډوډ پاکستان ګور اقتصادي ټوک باندې پاکستان تقریبا ورشکست یا دیوالیا دی او په سیاسي توګه باندې ډیر انکتاب یا د مهازارای ښکار دی نو پاکستان کې دا ډیر شدید سیاسي بحران موجود دی او اکثر هغه ګوندونه چې کوم د دې استخباراتي مؤسسو سره نږدې او هغوی طالبانو باره کې نرم دریځ اختیار کړی دی هغوی مرسته کړې لکه عمران خان پخوا مذهبي ګوندونو به دا کار کولو اوس مذهبي ګوندونه لږ دی نه شاته شوي دي هغوی دا کار نه کوي خو عمران خان چې دی هغه خو اوس هم غواړي چې د اردو په د فوج په امداد باندې اقتدار کې راشي او طالبانو ځان طرفدار وښیي تر څو چې پښتونخوا کې ورته مشکل پېښ نه شي او یو قسم ته اردو کې چې کوم خلک د طالبانو طرفدار هغه تبریقي هغه دا خیال دی چې هغې مرسته به په دې ډول ترلاسه کړي
خټک صاحب که بېرته د پاکستان خبرداریانو ته راشو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي دي چې پاکستان دا حق لري چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان په نقشه کړي او د پاکستان د ملي امنیت شورا کې هم د دوشنبې په ورځ صدر اعظم شهباز شریف ویل چې دا حق لري چې د خپلو خلکو دفاع وکړي تاسو چې په پاکستان کې اوسئ دا خبرداریانې تر څه بریده جدي دي
زما په خیال کې خو هېڅ جدي نه دي ځکه چې تر څو پورې چې پاکستان خصوصا د پاکستان جنرالانو دا د طالبانو د پروژه بنده کړې نه وي دینې لاس نه وي اخیستی او دای یعنی څنګه چې پالنه روزنه دی کوي دی نه لاس نه اخیستی هغه پورې دا خو تکتیکي لوبې دي استخباراتي لوبې دي دا 2014 کې دوی ډېر غټ عملیات کړی وو ضربې ازب چې تیاری ټانکونه یې بوتلي وو د وزیرستان اطلاعات هغه کړی وو په عملیاتو کې مګر تروریزم د مخکې نه زیات هغې نه مخکې تش په نوم عملیات کړي وو نو ارزای چې دا عملیاتونه مخکې شوي دي تر څو پورې چې دوی پخوا بیا بله خبره دا ده چې مشکل دا دی چې یعنی افغانستان کې طالبان ښه دي او دلته کې طالبان خراب دي دا څه نشي کېدی دا خو یو طالبان دی ټي ټي پي او افغان طالبان دی کې څه فرق دی یو امیر دی یو ایدیولوژي ده یو اس هازمان دی نو دا 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 اسی خبرې دي چې دا ټي ټي پی سره مونږه جنگ کوو او افغان طالبان چې په وګه ګرځو نو د پاکستان په دریس کې دومره تضادات دي چې نه ښکاري چې د ترګري خلاف یو ټاکونکې جنگ یا یا داسې فیصله کوم جنگ دی کولای شي
که چیرته د طالبانو دریس تراشم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې دغه ستونزه چې پیدا شوې ده د پاکستان خپل ستونزه ده په خپل یې باید حل کړي او حل لار ورته راوباسي څنګه د فکر کوي چې د افغانستان کې د طالبانو او د اسلام آباد ترمنځ فاصله زیاته شوې ده او کنه
دا څه دی چې دا طالبان افغانستان کې او پاکستان دا په پاکستان خصوصا چې کوم مسؤلیتي ادارې یا فوج استخبارات دا اصل کې دوی کې ډېر ژور پیوندونه دي دوی یو بل نه داسې بېرېده شي دا اختلافات خبرې وړې دي دوی په غټه خبره کې ځکه چې پاکستان چې ترلاسه اخیستی وي نو طالبان به افغانستان کې حکومت څه شي هېڅ نه شي کولی هغوی دلته دومره سرمایه ګذاریانې لري دلته دولت مال او جایدادونه لري فامیلونه ټول اوس هم دلته دي پاکستان کې دي. مطلب نو هدف دا چې دا خبرې داسې ظاهري خبرې دي، داسې اخباراتي لوبې دي. ما تاسو ته ارزو کو چې که طالبان داسې وی چې هغوی هغلته کې افغانانو رای راغلی وی، افغانان هغې شاته ولاړ وی، یو مشروع حکومت وی چې د عوام په مرضۍ رضامندۍ هلته کې موجود وی، هغې د ټوپک په زور هغه پاکستان تعمیل کړي دي هلته. نو دا دوی د پاکستان مینځ کې دا شخړې شي، دا نمایشي دي، او هغې خلکو ته افغانستان خلکو ته دا ښیي چې ګویا هغوی ډېر مستقل خلک دي او هېڅ پروا نه کوي د بهرنیو قوتونو وغیره. دا خبرې دې دپاره کوي.
احمد چیبر و چې د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د ترینګلتیا په اړه یې د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر پوښتلی و.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د خبرونه دوی منی میتر او رسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې به ورشو خبرونه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزینو او په کار د بندیز حکم تیری. د دې وزارت وایان نایټ پرایس په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د یو سر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړي. راپورونه وایي د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې لس محلي ټولګي سوځول شوي دي. د خاص روزګان ولسوالۍ یو قومي مخور د نوم خودل په شرط ازادي راډیو ته ویل دغه ټولګي د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلو کې د شپې لخوا د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوي دي. د قومي مخور ویلي د محلي ټولګي د سي آی سي موسسې لخوا ملاتړ کېده. د خلکو په چې د خلکو په شخصي مېلمستونونو کې جوړ شوي وو او ګڼو ماشومانو پکې زده کړې کولې. د قزاقستان د بیرنیو چارو وزارت وویل د سختو واور ورېدو له امله اړ شوي دي چې په ټول هیواد کې اوس لوه ویش لارې وتړي. د دې وزارت په وینا په روان توپانونو کې په لویو لارو کې د بند پاتې شوو موټر چلوونکو د موندلو او مرستې لپاره ځانګړی ژغورونکی ټیم جوړ شوی دی. یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه د ټیمونو د قزاقستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ سوه یو نوي کسان ژغورلي چې اوس لوه دېرش تنه یې ماشومان دي او د ژغورنې چارې لا هم دوام لري. د مرکزي سومالیا په یو ښارګوټي کې نن په دوه پرلپسې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د برید پړه په القاعده پورې تړلې ل شباب ترهګریزې ډلې باندې اچوي. دا پیښه په هیران نومي سیمه کې رامنځته شوې ده. دغلته حکومت څو میاشتې وړاندې د ل شباب پر ضد پراخ عملیات پیل کړي وو. او د کریمیا په ټاپوزمه کې د روسیې په پوځي هوائي ډګر بلبیک کې نن د شاوتون راپورونه ورکړل شوې دي. د روسیې یو پوځي چارواکي وویل چې روسي ځواکونه دوه ډرون الوتکې نسکوري کړې دي. ازادي راډیو دا راپور نشته دی ویل. بلبیک هوائي ډګر د روسیې د اتدیر شو جنگي الوتکو کور دی. په کریمیا ټاپوزمه کې د روسیې ګمرل شوې مشر وایي چې په سیمه کې اصلي ګواښ د بې پلوټو الوتکې دی.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو پر خزو د طالبانو د ورستیو محدودیتونو په اړه پیغامونه راته پریخي. پر دې سربیره په نورو بیلابیلو مسلو هم پیغامونه لرو. لیو متخصص ډاکټر سره په دې غږېدل یو چې د لیونی سپی ویروس څومره مضر دی او د مخنیوي لپاره څه باید وشي. په دې ورسوي کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وویل چې دوی سږ کال د لیونی سپیو د ویروس شاوخوا شل زره پیښې ثبت کړي. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه.
د راډیو ازادي ته ټول کارکونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یونامه او د ملل متحد خوښیني دا تر څو وخت به د خوښیني څرګندې چوپل دي. انجنونو مکتبونه وتړ سو د خوښیني څرګند کړ. بیا د مؤسسات سره وګرځول سل. بیا په هنتونو نه باندې د خوښیني څرګند کړ. دا خوښیني تر څو وخت به د کی د خوښیني هیڅ پدار نه خوري. دا خوښیني هیڅ پدار نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبر کوله چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل ورپسې د نجونو پانتونونه ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان دي نور هم پانتونو ته نه راځي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ پانتونونه تړلي دي. هغه نجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتوي مدرسو مساجدو ته د دیني زده کړو دپاره هم نشي تلای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ شي او که څنګه. دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دوی پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاسپوڅي ده. دا رقم اسلامي نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم. زه عزیز الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسی د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پوهنتونونه یا د ښځو کار کول په موسسات کې بند کړي دا موږ ټول افغانان په کلکه خوندو. ورور دغه ډېر د هر څه نه خلاف کار کړی دی. هر څه چې په زړه وغوړې هغه کوي. دا چې د خدای وروي ته وګوري د قرآن وروي ته وګوري دا کارونه جن کوي. دوی د ملت کومې خوا ته بیا یې پر کومه خوا ځي څه کوي او پر کومه خوا ته روان کړی دي. ټول ملت چې خوابد دي په هرې خوا چې مخ ونیوي هغې خوا ته روان وي. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل خپل په طبیعت یې خوښه سو هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوښ ته ګوري نه د بل چا خوښ ته ګوري نه د یو چا خبر اوری. بالا چې کملت وږی کته ژی دوی چار څه وکړه کې یو ځکه د دوی نسونو خو ماړه دي.
خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه آزادۍ رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. دا چې طالبانو د ښځو پر مخ پوهنتونونه او مکتبونه او حتی په کومو موسساتو کې چې کار کوي دا ټول د ښځو پر مخ وتړله. نو دغه څو بیتونه زه دوی ته ډالۍ کومه. هیله ده چې په غور یې واوري. خلک سو پورته اسمانو ته موږ د لیبې دویو. خلک سو پورته اسمانو ته موږ د لیبې دویو. څوک ته کور مخ ته څوک پر بام او څوک دوری بدویو. نور وګړو خپل وطن په خپل لاسونو جوړ کړي. موږ د غفلت تر تلتک لاندې تر غرمې بدویو. د داسې خلکو بنوتمه څوک د څه شي وکړي. لکه اپي شامار پر غار د خزانې بدیو. لاس مو هر وخت غزولی و هر چا ته د سوال. بدبختي ډیره د ورځې ام شپې بدیو. تر تاوان تیرم وطن ته بله ګټه نسته. تعلیم اوایلم راڅپاته دی په دې بدیو. درد د وطن ته تر داوسه دوا سوي نه یو. نجاتمل هر وخت راته وایي ترانې بدیو. هیله ده چې زما پیغام تر ټولو کسانو ورسوي. دا چې پوهنتونونه مکتبونه او ښوونیز مرکزونه بند دي نو دا تاوان د چا دی. ښه ورځ. خان محمد اسلام یار ازادي راډیو هلمند.
بله زما پیغام دا دی چې د ټول افغانستان علماو ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاجي د ټولو مجاهدینو سمودایله ده چې د پنتونو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه توپ نه تیاره پرېږدي چې تعلیم وکړي تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې چې توا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرد راپورته شي. ورور و تعلیم ته خپل بچان نه غچ د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته. ورور پخواني مجاهدین نسته دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه چې پر نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي وو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی سږکال د لیونی سپي د ویروس نږدې 20,000 پیښې ثبت کړي. دوی ویلي چې په دغو پیښو کې 14 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا چې د لیونی سپي ویروس څه ډول ویروس دی څومره خطرناک دی
که چیرته یو څوک لیوانای سپای داړي څه باید وکي. په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری سره مرکه وکړه.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیوانی سپی وایرس یو وایرسي ناروغي ده چې عموما قابل د وقایه ده، او دغه یو نو وایرس ده چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابې کې او دا غوې نورسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالیږي. چې دا وایرس بیا د دې د لارې د انسان مرکزی عصبي سیستم ته ځي او مرکزی عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزی عصبي سیستم تخریب شو دا غوې په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته، او دغه ناروغ چې نظر په د دې وایرس په دغه باندې چې مطلب دا خطرناک ده انسان ژوند لمن جوړي تقریبا چې 99% مړینه پکې ده او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تنا په امریکا کې شل واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراض ولین ور کړی وي او په دې ورس باندې یو څوک مصاب شوی وي دغې نه دی بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل کله چې وخت چې یو څوک لیوانی سپی یا داسې یو تیلرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاب شي بیا دغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي؟ ځکه که یو څوک سپی وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیوانی سپی وو او کنه عادي سپی داړلی دی، نښې نښانې څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کی ممکن بیا یې مخنیوی یا درملنه بیخي امکانون نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایرس مبتلا نه اوسي، دا وایرس ونه لري او هغه انسان وداړي، دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنې دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي ښه دي، په دې معنی چې موږ نشو کولی چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا غستی چې مصاب شي هغوی خپلم خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه ګډوډیږي او حرکت او د ژبې راویستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کورس په ولري ممکن حمله پیونه کې خو کله که په دې وایرس مصاب شي او دا خپل ناروغ شي نو دا بیا خپل خون هم نه پیژني او حمله ور کیږي او هغه باندې حمله کوي خوري. نو کله چې انسان وچی چې وخوړل شي د داسې حیوان په واسطه که پیشو وي که سپی وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات عموم کې دا وایرس انتقالیږي د انسان ته، نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابون او ګرمو اوبو باندې پاک پرېمینځل شي او بیا یو مرکز صحي ته دې مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې موږ وایو واکسینونه دي او ایمیونوګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکټ انسان ته ورکول کیږي او د پتن د دې وایرس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایرس انسان ته داخل شوی وي. نو دې لپاره بیا موږ داسې خاص تداوی نه لرو. اراض ولیم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفته لامیاشتې وخت نیسي چې اراض ولیم ورکي. نظر د دې وایرس انتقال دی په بدن کې که چېرته دا شخص یو داسې قسمت کې اخذه شي یو خوړل شي چې هغه د مرکزي سیستم ته نږدې اوسي زر اراض ولیم ورکوي، خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراض ولیم ډېر وروسته ورکي. نو په ابتدا کې داسې یو اراض ولیم ورکوي چې سردردي وي، ګنګست وي، لکه عصبي سیستم اراض ولیم چې دي هغه که چېرته ورکي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي، د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکیږي خپل دغه عصبي سیستم یې ګډوډیږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نه شي کولی نو دا خپل هم بیا خطرناکه کېدلی شي د جامعې لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کیږي چې سپی لیوانی سي؟ ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کیږي، مثلا کوڅه ډبې سپی او ډېر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې. څه د دې باعث کیږي چې دغه سپی لیونی سي؟
په عموما کې دغه وایرس چې ده داسې یو دغه لري تاریخچه لري چې دا په شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایرس چې ده شوپرک ورته وایو، دا یو نوه پرنده ده. عموما دغه وایرس چې ده په دې کې اوسیږي او دی د ژوند دوران پکې تیروي. عموما دا د شپې راوځي بهر ته که سپی وي یا نور داړونکي حیوانات وي که دا ورته په مخه ورځي دا خوري او بیا د هغې نه وروسته دا خپله مصاب کیږي. کله چې دا مصاب شي که عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کورته وي د دې خطر سره ډېر مواجه دي، نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاد پرې نه خودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا کلو ته او دا وداړي او دا پې مصاب شي نو سپی هله مصاب کېږي یو دغه دا دی چې دغه شوپرک وخوري او دا شوپرک په واسطه انتقالیږي دی ته او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغې په واسطه باندې د دې سپي ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري زخم ولري هغه مخاطق شاه د خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي که خارشیدګي ولري او هغه حشرات واسطه هم دا وایرس کېدلی شي ممکن انسان ته انتقال شي او یا همدغه حیوان چې سپی دی پیشو ده چې موږ او تاسو یې په کورو کلي کې ساتو او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کم چې د انسان باندې تاثیرات لري همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایرس او دا وایرس هلته بیا تکثر کوي او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولی او خپل متوازنه د لاسه ورکوي او بیا داسې کېږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري او یا پیشو وي هم همداسې کېږي یعنې د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي حتی داسې ویل کېږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایرس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایرس موجود دی او ممکن د نورو داسې دغه په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وو. اوس هم ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه شیرعلی شاکیلی د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې ورور اس موبایل خدا نسته چې کار وکړي نو په ټوله نیش ولسوالۍ کې یو د انتم په شکل یوه خدا ولاړه چې هغه د یوې خاص یوې سیمې دپاره ده نو باید افغانستان موجوده حکومت یا د افغانستان اسلامي عمارت څخه دا هیله او ارزو ده چې د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې یوه د افغان بسیم خدا یوه یا دوې موږ ته فعاله کړي چې موږ دا مشکل حل سي نو باید موږ ته دا مشکل رفه کړي. ورور موږ دونه مشکل لرو چې یو ځای کار کوي یو ځای کار نه کوي یو نو هغه ځای ته ځان رسوي بیا هلته تلیفون کار کوي نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې هیله او ارزو دا ده چې موږ دپاره یوه افغان بسیم خدا کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې ودروي.
سلامونه او احترامات می قبول کئ. محمد دولت یم د فراه ولایت بالا بولک ټول سوالی څخه خپل پیغام درته پریږدم. د خیر سره د واکسین په اړه باندې زما پیغام دا غدای و ټول کارمندانو ته چې دغه جریان منیتوران پس منیتوران چې دی یو ځای دغه سیده نه کوي چې د چا څخه پښتنه کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی که نه دی راغلی. داسې واکوئ چې تیز دغه نظارت کوي په ښه دقت په ښه صداقت ورسه غسرای ته غږ وکړه چې هلکان را وباسي نوکان یې ور وګوره چې رنګ دي که نه دي. اوس یو سړی دی په کلو بانډو کې وروره دی نسته یا دوکاندار دی او بلې خواته چې ورسه ورته واکسین راغلی وایي یا نه دی راغلی ته هم بس پر هغه ترتیب د ځانه یو شی جوړ کړي. دغه کار مه کوئ. دا که خپل ملت ته خدمت کوئ وروره کار په صداقت کوئ چې بیا نسی کولی نو استعفا وکئ تر هغه خرابوي. دغه زما په نظر دا استعفا بهتره ده چې خپل استعفا اعلان کړي.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. دی آزادی ریڈیو اور دن کے او کارکون کو تو ټول ته سلامون او احترامات وړاندې کوم. خدای دیو کې جوړ او روغ بیاس ای اور په دی وطن کې دی خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچه او خرو څه به کوه خیر دا څو به دا وضعیت سمېږي څو به کیږي. انن جی پلانای جی سفر نن جی پلانای سفر نن پلانای جناب راځي دا به خیر څه کیږي چې نه دی دوبی ویزې خلاصېږي نه دی ایران نه دی بلو دی بلو هغه ایران خو هم بدبخت نه مملکت ته څه کو خو افغانان یې در بدره کړو. پاکستان دی نه بدتر ده. دا ذلی بدبختان ذلی شیطانان دي. دا دواړه مملکتونه خدای دې دی ته هدایت دي. آزادي راډیو کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کړو. دا یوازې آزادي راډیو د سي دي افغانستان خلکو ته افغانانو غږ رسوي. وسلام احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راجیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرعلی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه
دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې هم دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی، او دا دېرش کاله کېږي، شل کاله کېږي، جنګو ډېر ځپلې ده او خلک ولس هم ډېر ستړي. نو دې یوازینۍ هیله او ارزو مې هم دا ده د موجوده حکومت څخه چې د افغان بسیم خدا یا بله خدا یو موبایل خدا راوي چې په نیش کې کار وکړي. اوس د نیش کې یوه دانه د انتم په شکل یوه خدا ولاړه ده چې هغه د یوې سیمې دپاره ده، په هغه یوې سیمې کې دغه یوه خدا کار کوي. نو ورور د نیش باید داسې خدا راوي چې په ټوله نیش ولسوالۍ کې کار کوي. دلته خلک ورسره لاس ګرېوان، ځکه چې په یوې سیمې کې کار کوي، په یوې سیمې کې کار نه کوي. نو هیڅ خلک دلته مشکلات لري، رقم رقم مشکلات پیدا کېږي. نو باید دلته یو خدا راوي. او دوهمه غوښتنه مې د نړیوالو انجوګانو مؤسسو څخه هم دا ده چې راسي د دلیل تعلیم په بخښ کې، د سیاحت په بخښ کې باید د خدمتو کې د کارو کې فعالیتو کې. نو په ټول افغانستان کې د یو ولسوالۍ د کندهار په شمول خو چې ډېره ځپلې ده، جنگ ډېره ځپلې ده، نو باید یې ولسوالۍ ته خدمت وکړل سي. نو خدای دې وکړي چې دا زما پیغام د مسؤلینو چارواکو پورې ورسي چې دې دلې د نیش ولسوالۍ ته توجه وکړي. یوه دانه د موبایل خدا راوي چې ټلیفون کار پښ کړو په ټوله ولسوالۍ کې، او بل نړیوالې انجوګانې دلې خپل دغه راس دلې سروې وکړي چې دلې اون کونډستان انتمانس ته او د تعلیم په بخښ کې، د سیاحت په بخښ کې نیش ولسوالۍ ته هیڅ کار نه دي سوی. نه کلینیک لري، نه یو بل داسې څه لري. که کلینیک لري هغه کم دی، هغه بسنه نه کوي نیش ولسوالۍ ته.
د ازادۍ صحیح جهان مننه چې زموږ آواز خپروي. اوله پوښتنه مې د شیخ صاحب څخه ده، دوهمه پوښتنه مې د مولوی یعقوب صاحب څخه ده، درېمه پوښتنه مې د حقانی صاحب څخه ده. آیا دغه جهاد چې دی دا د الله د رضا دپاره دی او که د چوکۍ دپاره دی؟ نو که د الله د رضا دپاره وي، په چوکۍ باندې کوم اختلاف، کوم مشکلات مابین ته راتلونکی دی؟ او اوله پوښتنه مې د دوی دروسه دا ده، دوهم پوښتنه مې بیا د دوی دروسه دا ده چې تاسو مخ پر اخوا باندې د والیس شروع ده، بیا تر اوزی تر مسئوله پسی تاسی ده دیو سه پشتنه ده دیو ده سرمایه پشتنه کلی چه تاسی سرمایه ده کم زای کرده، او تاسی ده دونم زکی و ده دون بیت المال د کوم ځای د کړي تاسې دا بیت المال د دوی سره ټول کړی دی. او بل پوښتنه مې بیا ستاسې د درو سزه دا کوم چې تاسې د دغو خلکو سره دا پوښتنه کړي چې تاسې د ولس سره څه حال تعلقات دي، د ولس سره په څه رقم رویه کوي، د ولس سره په څه رقم چلیږي. نو د دې سره تاسې دا پوښتنه کړې ده، دا آیا د افغانستان د مسلمانانو نه دي دیو جهاد نه دی کړی؟ یو مثال دیو په جهاد کې هیڅ کومک نه دی ستاسې سره کړی، دیو هیڅ پر ځان باندې مشکلات نه دی تیر کړی، هیڅ پر دا نه دی ځورېدلی، دا هیڅ نه دی خوښ سوي. د خدای سره بیرېږئ، دا مه کوئ، دا اختلافونه وو، دا مشکلاتونه د مابینه تاسې په خپله وباسئ چې تاسې خپل کور نه کوئ جوړ، بل یې نه در جوړیي. نو که تاسو دا نظر دی، اوس نظر په افغانستان کې درې لارې دی، یو نظر د امریکا دی، یو نظر د پاکستان دی، یو نظر د چین دی. نو د دې نظریاتو د دې درو لارو مخنیوي په تاسو باندې کیږي چې تاسو پر یوه ځای په یوه خوله په یوه ژبه سي او د ولس د ټولو سره په یوه غږ باندې اواز اوچت کړئ. نو انشاءالله په فضل در رب سره دا مشکلاتونه ختمیږي.
ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلام. یا مرزي عجیب د پکتیکا د ولایت خبرې کوم. دا بولدک باندې څوک راځي ډېر ظلم ده، څوکل ته پاتې وي، څوک دېخوا ته پاتې وي، هزار چانه پیسې ډبلې ډبلې ډېر ظلم ورسره کوي. ما دواړو خواهنه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي، دا خلک ډېر په عذابوي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسته بغل څخه تعریف کوم. زه نو محترم زه دغه د موسسه کارکوونکي او دغه معلمان و دغه ساتونکي دغه اوزه والا دا خو ډېر خیانت کوي، او هر مسکنان حرام پاتې پر ټلیفونو او په وایسو باندې کار کوي. مسلمانۍ په دربار جوړ کړې ورته شي څنګه چې پیسې او ډالر شناخته وي، نه مسلمانۍ څه کې هغه شعر واچوي. نو زه غواړم د طالبانو مشرانو سره د ولسوالانو د والیانو سره چې دغه خلک په دا وظیفه باندې درېږي دا خلک نور سم خلک پر ودرېږي دا مسکینانو خرانو غریبانو ته شی ورسېږي
وروره موږ دغه هلته تاسو ته واټساپ کې مشه مسیج کړی و او هغوی ما هغه مسینجر کې نو له دغه لپاره درسره اړیکه نیولې دلته په عام محضر سړک کې نو طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چوک نه تقریبا یو کوڅه دوه کوڅې ټیټ دلته پړی اچولی ده او لار موټر شل دېر سو پی اخلي شل شل روپۍ اخلي موږ تاسو ته عکسونه ویډیوګانې تیاری کړي دي متاسفانه چې مسینجر کوم در واستولی نو تاسو ته دروند شي نه پوهېږم څه مشکل ده همدغه اعتبار ته زنګ استولی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم دلته چې دا کوم ټوکن ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلقو ته نه رسیږي ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی هله د چاړو چارواکي دی دا ډیره توجه کی مننه
بجا السلام علیکم په پیله کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کیم دا زموږ د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیم د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نورم پاتې نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي دلته دا یو تک ساجي په حران دی دلته یې سوکس موږ غولا کاوري تاسو خدای زموږ شو بارا کې د مشرانو سره یو خبري وکي یو مشر مې نه کوي
بعد ډیر وخت یو ور بیا زره غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو خیلی جنګړي ازادي راځي او ادبي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی له شفیرزوګانی بعد ډیر وخت چې زه موافق سویم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی وو بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وایي تن د مولوی ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای نه دی تعبیر دی خوب داده چې دی دی ملت او دی دی دولت دا نوی دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټن دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه دا دی تا دی خوب تعبیر ده موږ ته پردی سر په سر باندې مرګ ده تاسې دی دی ملت سر یاست او دا ملت دی تاسې تن ده او دما په جی باندې بیا بل چاته رسخت مور کوي اوس خو څوک چې شادي سوچ مخالف نظر وای هغه ته زر رسخت ورکی او سره ټاپه پیلږي یمغ قهرمان ظالم قهرمانی هغه ظلم کڅوک په خلو کوي او کې څوک دی ټوپک فولې هسکي السلام علیکم وخت خیر
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایي د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ شمیره دا ده 00422114115 شمیره بیا وایم 00422114115